سهار 8:15 شوې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه ولر تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیزمې پر رسیدو ده. د ټول افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک، ډیر غریب دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هلا چې سړه وه او سوړ ژمی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي. په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده. خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسیدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر اتاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي. دا څنګه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، دایمه کبه به له بشری ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدنی فعالان او شننکو نیول د دې بیان آزادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
السلام علیکم، زن اسدالله زابل ولایت شاجی ولسوالۍ څخه اړیکه در سره نیولې د واټس اپ له لارې. پیغام می داد از دا کمی تلاشی پا کابل که وست روانی دی دا پر خلق و قیبت تاثیر باولد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمنی د کتاب په لنندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ لچارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لوی ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یو نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختۍ او نابرابرۍ و انځور.
شاهسوار سنگروال په لسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه مې دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی. یو پاپانې نه وختل کېدلې، ټولې چینجي خوړلې وې، ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیش کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمه پاته، واړه ویله درد ډکه سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو تاوده غیګه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د صلح ودونو او څلور سره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړو غرفو کې ننداري ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب له سترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو درې ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانیستل کېږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1920 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک ننداري ته ورسي. بل لورته د جنوبی آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی، د نومبر تر 2 په پرانیستې وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کیږي. که څه هم افغانستان د جنوبي اسیا د سیمه ایز همکاري یا سار کړي ټوپ په 2000 کال کې اخیسته. البته د برمنګم نندارتون د سار د غړو هیوادونه دی، خو د جنوبي اسیا د هیوادونه دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نه ونیولې، د جنوبي اسیا د سار کې وادو په غونډو او نندارتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو ولس کال مخکې غړې شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون ترڅنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي. خو د جنوب خبرندوی ټولنو د مسولینو په وینا تر پروسه شکل سش کال په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ شسوې دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له دریدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو پانتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندوی ټوله نشته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډیر کتابونه چاپېدل او نن سبا د شمیرې تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د یولسم ټولګي زده کوونکې خدیجه د کتابونو پر بازار د شوز وانجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پوري آزادي رادیو ته وویل.
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پر خودل کیږم، ولې زه مکتب تن پر خودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر شهر کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوي دي. د قدرت الله کریمی پونم د دغه شار یو کتاب پلورونکو اساسه راډو ته وې.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم سوې دي. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم سوې دي. همون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات پر هنګ ریاست د سیو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډي جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته د روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مکوي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي.
څنګه کېدای شي چې د کتابونو سره بازارونه بیرته سم تاود شي؟ دا پښتنې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړی ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکنی وخت په کتو سره تېو بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکو حالات لري، او په دې لړ کې هیله بخونکو حالات په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ خښوي دي چې په لوی خارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېر ګړندۍ نه وي او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو لنې کمرغه چې په لوی خارونو کې اوس د کتابونو چاپ ته بریده خښوي دي، کاغه اکاډمي کتابونه دي او که یاد آزاد مطالعه کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه سیاحت الله هم نه لښوي چې په کار وي، هم دا څنګه ده؟
زه فکر کوم چې له دې وړ ته ارتیا دې لیدل کې چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای، کاغه د خصوصي سکتور له خانوي کې دولت له خانوي د لوی مرسته ورسره کولای شي.
ناصری سپ تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکانات په چوکاټ کې وړاندیزونه موڅري چې څه باید وشي؟
باید په ولایتو کې او علاوه په ولایتو کې په لوی خارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامسته شي وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوای کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځي مست نه دی راغلی، چې دغه د تاسو پور ده او هیله دې ته و چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. لبلې خانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلی شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایت کې هم دایر شي، څو د کتاب آشنایی سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوستی کولی شوی له افغانستان وتلی دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم اجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه وین کې شاپ ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسه ښکال مو ازادي راډیو مچلې ته ویلي وو چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څرنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډیره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا ومومي. خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي، په مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت ته، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسیږي او کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپی کی او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتونه دي دغې برخه ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړیو کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده. خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دوی د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي، او امید دا تشته دی چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي شکستګۍ نه به بچ شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا ولاتزار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورکی د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درېم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلی احسان الله رینځي په ډیره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 1380 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، د تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډیر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بیوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او دا هغه کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلم پاک شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. دا هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د شغل زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو کتاب په اړه خپل نظر لا سجی راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وی تر کتاب وفادار دوست نشته او فرانسوی فیلسوف ولتر وی د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روشنایی عالم ته لوسو. لا یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه څیړونکی او لیکوال شاه سوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوی کتاب پر محتوا شاهدلایم.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاه سوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیر واخه نه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتل اکل مخې چې بیا راتو لیکلي نو دی ومه اندازه بیا ولګول چې فرزند مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرزند بابوجان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي یا د کولیات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الادب این دغه ډول فرزن په بیلا بیلو سفر کو باندې می کار وکاو. بیا دغه ټول نسخې می را ټول کړلې دا می هر یو علاوه بیا هر یو مخ می لیدل چې په کې مې سپانګه څه شی دی په کې نیوی زاړه لغتونه څه شی دی هغه دی د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د ماینسپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پیڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1990 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپسوی خو پخوا زه فکر کوم ډیری بنی چاپسوی منته په بیلا بیلو کتابتونونو کې یو شمیر قلمي نسخې وي او یو شمیر زه فکر کوم دا به وي. فرض په زه د پیښور هغه تم لاړم دا کتابتون تم لاړم هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمی کې موجود دی. البته ځینې قلمي نسخې وي نو نه پیږم ما چې د ځینو دوستانو سره البته خبرې وکولې وګور راټولې چې والا ځینې نو لستل کېږي دا لستل دومره موږ ته مشکل دي نو ځکه موږ چاپولې نو سو زه فکر کوم د ما د انګرنه داسې دی چې هغه قلمي نسخې چې دلته راغلي دي د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. دا یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرزن هغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی ښې لیکلي دي یعنی ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې نه لوستلو نه عاجز وم. خو هغه نقطې چې فرضاً ما په پېښور په پاکستان کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي، هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي، ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کمې نوې چاپ شوي او یا کمې چې چاپ شوي وي، ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې. لږې هغه کتابی بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ خرا جوړ کړ، کاغذ یې مخه و. نو زه وایم چې یو څه توپیر به د نورو سره په دغه تړاو باندې لري.
په دغو لسکونو نسخو کې چې تاسو موندلی دي، په دغو کې که د نثر برخې ته راشم، ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو؟
ډېره مهمه چې ما ته ډېره معلومه سوه پخپله د اخوند درویزه او دا راته ډېره په زړه پورې وه. فرزن همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه وه دا راته، او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه وه. او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کار چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون هم چاپ کړی، او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه، دا قلمي نسخه هم وه. نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه، خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم. نو چې ما
دلته وبخښه سنگروال صاحب، تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه، یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل چاپ شوی دی، خو د اخوند درویزه نسخه هم په خو چاپ شوی دی. آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړی دی په یو شکل سره په دې کې نوي شان شته یا د بابو جان؟
یو څه پرتله کړی. آلته په دې اخوند درویزه کې خپل د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کوم زیاتونه کړی دي، دغه زیاتونه شاید په نورو کې به وي، خو دلته لږ ماته مفصل ښکار شوی. او یا به زلوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم، خو یو څه توپیر زه پکې ګورم. شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي، خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي. دا د مسی او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې، او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې یو څه مسایل وو، خو په بشپړ توګه نه سمېلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و، خو په بشپړ توګه هم نه سمېلای چې ټول یو شی و. ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي، دوی کې هم یو څه توپیر شته. ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي، نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګ له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې، چا لږ مفصله کړې. د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی، چا د پاڼو شمېر لږ دی. دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
و. لکه اکثر کلاسیکي نسخه چې سره ورته ډیر نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نه لوستل کېده، خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې. یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډیر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي. څرنګه دلته په برټش لایبرری کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړی دي، که څه تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړل چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي؟
بالکل واضح دي. همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله. فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې، دلته هغه ډول ستونزې نه وې، یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې، خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه. دا دوی څنګه حل کړې ده؟ دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وې، او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې، دغه د چینجیو خوړل شوي پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي، دغسې په یو مهارت پیوند کړي دي چې هېڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی. هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه دې قبضه کړي، یعنی صحیح نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري. او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجې نه ده خوړلې، هغه روغه رمټه ده. د هغې له مخې کومې
سنگروال صاحب دغه پایوند اشاره ورته شوی ده په دوه نسخو کې چې دغه پایوند کې چم راسته کړی ده انګلیسانو سره
نو ولا دغه پیوند کې پخپل هم دغه اچھا چې هر نسخه راټول کړي دا خو بلا بل کسانو راټول کړي دي، یو انګریز نه دي راټول کړي، یعنی ډیرو کسانو راټول کړي دي. او هغه هغه دغه اشاره کړي ده بلې اکثر کړي، یعنی نه ګونه چې
یعنی چې افغانان هم پکښته
نه افغانان دیشی پکنسته
نه مې دل خاطر او بخشه د دې خاطر مې خبره کوله چې کله چې څوک لوي چې به سره آشنا نه وي نو پیوان دولی بیا سخت کار دی.
خو ما تاسو وینه ما بینه کما چه دی روغ پیدا کرده ده آغا روغ نخصه نه دی استفاده کرده نه روغ نخصه پی دیه غلطه مخی پیوان کرده ده. او زینه ده تاسو خبره بیا اماغا سی چی چینجه خوالله دی او دی یا کما روغ ورطا چشه نه ده پیدا کرده نو هغه مغه صفات ده. فز از تاسو ته مثال وایم، ډاکټر لیدن دغه د مخزن زینی فرزند تیته او بیربته او له همدغه ډول چې زینی فصلونه یا کی چې په نظم کې او یا په نثر کې کم دي سوجه درلودلې، دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی. چې دا یو مثال دی هغه درته ویلی سم دین دی
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي
یا نو هغه نو فضل هغه نه دی وصل کړي رحمان بابا هغه دا نسخه یا بیا د خوشحال خان نسخه چې هم فرزم په دغو کې ستاسو ده. شعرونه تقریبا هماغه شعرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ، یوازې په انکدوت کې توپیر لیدل کېږي چې هغه انکدوت چې اوس کدی رحمان بابا دیوان چاپ سوی او کدی خوشحال چاپ سوی دی هغه تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه معیاري کړې ده، خو دلته هغه معیار نه دی، بلکې هماغه اصطلاحات چې دي خوشحال خان په وخت کې او یا دي رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیوانی شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه هغه چې موجوده ده. یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم.
لیکن فکر نه کوئ وبخشئ، فکر نه کوئ چې که دغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي، خو تر ټولو مهم ټکی هم داده، یعنی ارزش یې سي.
زه دې مدغه تاسو د خبرې په پخلای کوم، بالکل زه مو ولې موږ خپل لهجه ته دا راوړو باید نه مې راوړلې نه پیږم چې دا کار ولې سوی ده، ځکه دا خو څوک نشي ویلای چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خصوص نشي ویلای چې کومه لهجه صحیح ده. فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوم دا به ما ته مهمه وي، ولی هغه چا چې هغه څوک چې په بل لهجه خبرې کوي هغه لهجه وو ته مهمه ده.
سنگروال صاحب دغه نسخه چې تاسو راټول کړي دا خو ډیر کار هم غواړي، څه فکر کوئ په بریټش لایبرری کې به نورې پښتو نسخه هم وي؟
بالکل به نه وي، ځکه به نه چې ما هغه کتلاک ته مراجعه وکوله. کتلاک څه شی دی؟ کتلاک فهرست دی د دې ټولو نیولیک دی د هغه دې نسخو. ما اول هغې ته مراجعه وکوله، هماغه په بریټش لایبرری کې دومره مسلکي کسان اوسېږي چې ترتیب وکول چې دومره معلومات لري چې هر یو که خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پرې لیکلی شي. دومره په هماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله، ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم، ګر چې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا ارشیب نه راباسو یا چېرته چې هغه خوندي دي هغه ځای ته او ته ځینې نسخو پسې دی لاړه نورو پانتونونو نه راته راټولې کړې. یعنی دومره مینه نه خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي. نو په دغه اساس باندې قطعاً زفتیر نکوم چې دی اوسل نو شپېتو پورتو قلمي څو نسخې نه دي یو قلمي نسخه هم پاتې وي. نو ځکه وایم چې نه څومره چې ما د کتلاګ له مخې ولیدلې ټول همدغه پورتو قلمي نسخې یا به د کتلاګ نه پرته خو زفتیر نکوم چې د کتلاګ نه پرته به وي خو که د کتلاګ نه پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي.
له ښاغلي څنګهوال څخه په مننه لېبي خبرتیا ورسته شیر ته مخکاو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شیرونه چې دواړو د جنید شریف د منصر د سشکل د شیر مهمه جایزه ګټلې ده. د سشکل د جنید شریف د منصر د لومړي جایزې د ګټونکو کامل عزیزی یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړي شوی و لوستي او لاساجی رډي مجلې سره شریک کړی دی.
مکڑے را پیدا پردی زڑکی دخخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی اوبد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخ خلق مغر زوی چاته څوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپاله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپاله نیمای پاته واړه ویل درد ډکې سترګې به وس چاته څوک یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا عشق چې زور وروي قیس نلیگی بیدیا تا چوک غوٹا می پر پیچکا دا پلاو دی دا لونگ دانی نبا گوری نور دا چا دا حس کی غاڑی خواتا چوک رب دا زخمیستر گووی دنیا تا لحوسنا رب دا زخمیستر گووی دنیا تا لحوسنا نا چی خود لدر دا بایلی لالی ورا تا چوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رادیو مجلې لاري وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوه. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شو. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کلی هوا خود وطن په دختو غرونو کیوی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعری د دا پتول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کیوی دوغم را درد خوبایت وی پا محبت کی زموک دغومره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقانو واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کو. عشق څه ته وای؟ تاسو یې پاړه څه اوریدلی؟ وای مینه په تعریف کې نه ځایشي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډیرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عشق پتال ربلل چوک پا پالنگ بدی دا حسین خطل چوک.
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو نظره دا شونې نه دي. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ نوی برخه هم جوڑه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آراوائی،
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې موږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای مینه.
در
کما پوها